بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارک سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مو راوړی دی، رکو او سجده کوئ، د خپل پروردگار عبادت کوئ او ښه کارونه کوئ چې ژغورنه او نجات ومومئ. د خدای په لاره کې غزا کوئ لکه څرنګه چې غزا کول پکار دی. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنگسا نه دروستی. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسو لمخ کې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسی. پس لمونځ کوي، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسي بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
تهران رادیو ډیر خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهرنۍ او ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ستاسو په خدمت کې یو. نن د اتوار ورځ یک شنبه د 1400 هجري لمریز کال د عقرب یا لړم د میاشتې نهمه نیټه ده، چې د 1434 هجري قمري کال د ربیع الاول 23 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 13 نیټې سره سمون خوري. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په دوام کې ډومبه د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اوري. ورپسې له تهران سره د ملګرتیا او دوام ته یو ځل بیا د باکو د ګروهنې په هکله سیاسي تبصیر اوریدې شي. بیا هم د تاریخ پاڼه درته وړاندې کیږي. ورپسې ایران د اونۍ په هنداره کې نومې 19 پروګرام او د خبرونې په وروستیو شیبو کې کورونا او د روغتیا نړیواله اداره نومې د پروګرامونو د لړۍ دریمه برخه اوریدلی شي. په دې هیله چې د خپرونې تر پایه را سره مله واوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راګرځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر شپږ بجې شوې، نو غوږ شئ د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د درې واړو قواوو مشرانو د هیواد د چارو د پرمخ بیولو لپاره د ملګرتیا په دوام ټینګار وکړ. ایران او چین په افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو په هکله ګډې لیدتوګې لري. طالبانو له نړۍ څخه یو ځل بیا په رسمیت د خپل لنډمهاله حکومت د پیژندلو غوښتنه کړې ده. د افغانستان شیعه عالمانو د قبیله ایزې فتنې د خطر خبرداری ورکړې او سعودي عربستان له ایران سره مذاکرات دوستانه وبلل. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوږ شئ. د ایران د مجریه، مقننه او قضایه قوې مشرانو پرون په خپلو کې ملاقات وکړ او د هیواد د چارو د پرمخ بیولو لپاره د ملګرتیا په جاري ساتلو باندې تاکید وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د درې واړو قواو د مشرانو غونډه پرون د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په قربتوب وشوه او پکې په لاخه توګه د هیواد د چارو د چلولو لپاره د درې واړو قواو نږدې ملګرتیا ته په دوام ورکولو ټینګار وشو. دغه غونډه د ایران د قضایه قوې مشر غلام حسین محسنی اجایی او د مقننه قوې یعنی د اسلامي شورا د مشر محمد باقر خالیواف په ګډون د ولسمشر سید ابراهیم رئیسی په قربتوب ترسره شوه او په کې د اقتصادي ستونزو په شمول د هیواد د مهمو چارو په باب د نظر تبادله وشوه. په چین کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ټینګار وکړ چې ایران او چین په افغانستان کې د ترهګرۍ د جرړو د ایستلو په هکله ګډ نظر لري. په چین کې د ایران سفیر محمد کشاورز زاده د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼې ته په مرکه کې وویل چې دواړه ملګري هیوادونه په افغانستان کې د ترهګرۍ د ختمولو او ګاونډي هیوادونو ته د غزیدو د مخنیوي په هکله ګډې لیدتوګې لري، خو په عین حال کې په افغانستان کې لاسوهنې د پاک سیاست او د دغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنې ته اهمیت او ارزښت ورکوي. هغه زیاته کړه چې د افغانستان په حق لپاره تهران کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو غونډه په دغه هیواد کې له صلح او ملي اتحاد او پخلاینې څخه د ملاتړ لپاره یوه ډیره مهمه سیمه ایزه تابعه ده. کشاور زاده څرګند کړه په افغانستان کې د یو داسې هر اړخیز سیاسي جوړښت تشکیل چې د ټولو قومونو او مذهبونو استازي وي یو لازم الاجرا کار دی او د سیمې هیوادونه او د نړیوالې ټولنې غړي باید په افغانستان کې د نظر د اتفاق لپاره رامنځته کېدو او د پایدار صلح او پراختیا په تامینېدو کې مرسته وکړي. هغه ټینګار وکړ چې امریکې او ناټو چې په افغانستان کې د دې ګډوډ حالت ذمہوار دي باید چې له خپلو مسؤلیتونو ونه تښتي. د طالبانو ویندوی په دې خبرې سره چې په رسمیت د افغانستان د موقته حکومت د پیژندلو لپاره ټول شرایط او حالات برابر شوي دي د نړۍ له هیوادونو وغوښتل چې په دې لړ کې بیړه وکړي. ذبیح الله مجاهد پرون په کابل کې په یو خبري غونډه کې هغه ستونزو ته په اشاره سره چې په رسمیت د افغانستان د لنډمهاله حکومت په نه پیژندل کې دوه سره دغه هیواد او سیمې لپاره رامسته کیږي هیله وښودله چې دا کار زر تر زره وشي. ذبیح الله مجاهد ښوونځیو ته له اووم کلاس د پورته جنکو په تګ باندې د بندیز او د کار ځای ته د کارمندو میرمنو د نستنېدو او د دغه ډلې په رسمیت پیژندلو باندې د دې کار د اغیزې په حکله د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل دا یو کورنۍ مسأله ده او په رسمیت باندې د طالبانو د حکومت په پیژندلو پورې هیڅ اړه نه لري او په داشان موضوعاتو باندې ټینګار د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده. دا په داسې حال کې دي چې د پراخ بنسټه حکومت جوړول د ټولو قومونو د امنیت تامینول او د ښځو او ماشومانو د حقوقو خیال ساتل په افغانستان کې د طالبانو د حکومت پر رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ د ډیرو هیوادونو لخوا اعلان شوي شرطونه دي. او دا په داسې حال کې دي چې روسیه وایي ماسکو په رسمیت د طالبانو پیژندلو ته هیڅ بیړه نه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي وویل چې ماسکو په رسمیت د طالبانو پیژندلو او ملګرو ملتو ته د افغانستان د لنډمهاله حکومت معرفي کېدو ته هیڅ بیړه نه لري. واسیلی نبنز یا خبریالانو ته وویل د طالب مشرانو خلاف یو اړخیز بندیزونه ختمیږي خو تر څو چې نړیواله ټولنه دا ډاډ ترلاسه نه کړي چې د طالبانو لنډمهاله حکومت پر خپلو ژمنو عمل کوي تر هغې به روسیا د افغانستان موقته حکومت په رسمیت ونه پیژني. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي د ښځو او ماشومانو د حقوقو د خیال ساتنې له ترهګرو ډلو سره د مقابلې او د نشه ییزو توکو له قاچاق سره د مبارزې په شمول قدرت ته د رسیدو پر مهال د طالبانو کړو ژمنو ته په اشاره سره وویل د نن ورځې اصلي مسأله افغانستان ته د ثبات ستنول او د دغه هیواد د اقتصادي ماتېدو مخنیوی او د هغه د مالي سرچینو آزادول دي. یو میلیون افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د یونیسف استازي خبرداری ورکړ چې یو میلیون افغانستاني ماشومان د سخت خوارځواکۍ له امله د مړینې له خطر سره مخامخ دي. سلام الجنبی څرګند کړه چې د ژمي پر رسیدو او وچکالۍ سره او د دستونو او شری په شان ناروغۍ او خورېدو ماشومان لا ډېر باخلي دي او اټکل کیږي چې په راتلونکو میاشتو کې د اوبو د کمی او دا کډوالې په دوام او د کورونا ناروغۍ د زیاتېدو په وجه ډېرې ښځې او ماشومان انساني مرستو ته سخته اړتیا ولري. ګران اوریدونکو په ننګرهار کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وختې ده. په دې هکله له جلال آباده زمون خبریال یو رپورټ چمتو کړی نو راځئ چې وویرو.
تر لسو ډیرو ملکی وګړو ته په ختیځ ولایت ننګرهار کې په دوو بیلابیلو پیښو کې مرجوبله اوختی ده. عیني شاهدان وایي چې تېره ورځ ناوخته د دې ولایت د شیرزاد ولسوالۍ په وربشګره سیمه کې د ملکی وګړو د سپرلۍ موټر د سړک غاړې پر مان والوت چې پکې د شاهدانو پروانه یو نارینه او دوه میرمنې ووژل شوې او څو تنه کوچنیان ژوبل شول. شاهدانو ویلي چې ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي خو د روغتیایي وضعیت او شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. بل پلو عیني شاهدانو ویلي چې تېره ورځ د شیرزاد ولسوالۍ د پیټلو په سیمه کې د واده په مراسمو کې د هوایي ډزو له امله څلور تنه ملکي وګړي وژل شوي او پنځه نور ژوبل شوي دي. د شاهدانو پروانه چې په ډزو کې د راکټ انداز او پیکا ماشیندار څخه هم کار اخیستل شوی دی. د عیني شاهدانو پروانه طالبانو د دې پیښې په تړاو او پیځه تر نیولې دي. که څه هم چې طالبانو په هر ډول مراسمو کې پر هوایي ډزو بندیز لګولې، خو ډېری مهال خلک د طالبانو دې خبرداري ته ارزښت نه ورکوي، چې کله ناکله دا ډول خواشینونو کې پیښې هم رامنځته کیږي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د خبرونو دوام ته غوږ شئ. د افغانستان د شیعه علماو یوې ډلې په دغه هیواد کې د قبیله ایزې فتنې د رامنځته کولو لپاره د داعش ترهګرې ډلې د هلو ځلو په باب خبرداری ورکړ. د افغانستان د شیعه مدرسو معلم او ملا امام بهرداد رضایی وویل داعش د شیعه او سنی مسلمانانو ترمنځ د جدایۍ او جګړې لپاره د هلو ځلو په شمول هر ډول جنگ آزمایي او د تفرقې اچونې او د افغانستان د ولس د یووالي د ختمولو په لټه کې دی. د شیعه شورا مشر او د کندهار امام جمعه سردار محمد زاهدی هم وویل د طالبانو مسؤولانو ژمنه کړې ده چې د شیعیانو خلاف د بریدونو د مخنیوي لپاره به امنیتي تابعیاوې سختې کړي. په افغانستان کې د آیت الله العظمى سید علي سیستاني استاذي حسین نوري شوربیرایی هم وویل طالبان باید له شیعه او نه اخیستې وسلې هغوی ته ستنې کړي چې د ځان دفاع او ساتنه وکړی شي. هغه همداشان په افغانستان کې د پراخ بنسټه او ټول شموله حکومت د جوړېدو غوښتونکی شو. د افغانستان شیعه عالمانو د دغو مطالبو په بیانولو سره وویل چې اهل سنت او اهل تشیع په افغانستان کې یو ګډ تاریخ لري او د انګلستان له استعماره د دغه هیواد د خپلواکۍ د ترلاسه کولو او له نیواګرۍ د خلاصېدو لپاره اوږه په اوږه جنګېدلی دي. کابل کې د پاکستان سفیر له امیر خان متکی سره وکتل. په کابل کې د پاکستان سفیر د طالبانو د لنډمهاله حکومت د خارجه وزارت له سرپرست سره ملاقات کړی او ورسره د دواړو هیوادونو د اړیکو د پراختیا په هکله خبرې ترې وکړې. په کابل کې د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره د طالبانو د موقته حکومت د خارجه وزارت د سرپرست امیر خان متکی په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او د ویزې د صادرولو لپاره د ضروري اسانتیاو د برابرولو او په ځینو نورو برخو کې د ملګرتیا په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. د دغه رپورټ له مخې د طالبانو له موقته خارجه وزیر سره په کابل کې د پاکستان د سفیر په پرونی کتنه کې همداشان د سپین بولدک او چمن د لارې د پرانستو په هکله ضروري فیصلې وشوې. او د عربستان د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان بیگا وویل چې له ایران سره خبرې اترې دوستانه دي خو ډیر پرمختګ یې نه دی کړی. د عربستان خارجه وزیر دا څرګندونې په روم کې د شل ډلې د غونډې تر څنګ کړې دي. د شل ډلې دوه ورځنۍ غونډه پرون د ایټالیا په روم ښار کې پیل شوه. د نړۍ د شلو غوره اقتصادي قدرتونو مشران پرون د ایټالیا په پلازمینه کې سره راغونډ شول، څو د نورو نړیوالو بدلونونو ترڅنګ د دوو ډیرو مهمو کړکیچونو په توګه د آب و هوا د بدلونونو او د کورونا د وبا په هکله د نظر تبادله وکړي او یوه حل لاره ورته ولټوي. د سعودي عرب خارجه وزیر د لبنان د بدلونونو په غبرګون کې هم مدعی شو چې هیواد یې د لبنان د نوي حکومت د پاتې کېدو او یا ختمېدو په هکله هیڅ نظر نه لري. بن فرحان هغه د باوتل اشاره پرته چې ریاض په لبنان باندې چولې دی ادعا وکړه له لبنان سره د کړکېچ جرړه د حزب الله سلطې ته ورګرځي. د خبرونو پای. دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت خاک.
سیاسی تبصرہ.
له تهران سره د ملګرتیا لپاره د باکو گروهنه زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړئ. د تهران او باکو ترمنځ د پراخېدونکو اړیکو له دښمنانو سره په ملتیا کې په دې وروستیو کې د آذری چارواکو له لورې د ایران پر ضد د ناسمو او دروغجنو تورونو له مطرح کېدو سره سره اوس د آذربایجان جمهوریت ځینې چارواکي یو ځل بیا د دواړو اسلامي او گاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو رغیدا په خپل ایجنډا کې راوستې ده. د آذربایجان جمهوریت چارواکي په تیر بیا د دغه هیواد ولسمشر الهام علي اوف د ناسمو تورونو په مطرح کولو سره د آذربایجان له نیواکي سیمو لارې په ایران ته د مخدره توکو د قاچاق تور ولګو. د الهام علي اوف د کابینې غړي د دې په ویلو سره چې ایران د ارمنستان په مرسته په ډیرو مخنه غواړم په تیرو دریو لسیزو کې د آذربایجان جمهوریت د سیمو لارې نشئیس تو کی کاچا کول د مسلمان ولسونو له دښمن سره د ملګرتیا ترڅنګ په تیر بیا امریکای او اسرائیل سره هڅه وکړه چې د ارس سین په شمال کې د یوازنی اسلامي هیواد د آزادو شوو سیمو د نړیوال ټولنې لپاره د یوې مهمه مسلې په توګه مطرح کړي. د آذربایجان جمهوریت چارواکي په تیرو دریو لسیزو کې دغه هیواد له دولت او ولسونو سره د ایران په دوامدار مرستو باندې د سترګو په پټولو سره ایران د ارس د شمال د مسلمانانو د خپلواکۍ او د ولسونو دښمن معرفي کړی دی. دا په داسې حال کې دي چې له دې مخکې آذری چارواکو به تل د ایران له مرستو قدرونې کولې. د دغه هیواد ولسمشر د ارمنستان د پوځیانو په درشړلو او د آذربایجان د پراخو سیمو له آزادولو وروسته د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ له ګډو پولو څخه د دوستۍ او ورورولۍ د سرحد په توګه یادونه وکړه، خو د حالاتو له برابرېدو وروسته آذری چارواکو هڅه وکړه چې د دواړو هیوادونو د اړیکو د دښمنانو د ګټو په لړ کې د ایران پر ضد دروغجنې ادعاوې مطرح کړي. د آذربایجان د جمهوریت د قدرونو د یوې بیلګې په توګه د دې هیواد د مخکینی سفیر وینا ته اشاره کولی شو. په ایران کې د آذربایجان جمهوریت مخکینی سفیر بنیاد حسین اوف د روان کال په مارچ میاشت کې په دې خبرې سره چې د ایران اسلامي جمهوریت تل د آذربایجان جمهوریت د ولس او د حکومت ملاتړ کړی، غوره گفتمان په کانفرنس کې په کوم کې ویلی وو د آذربایجان ولس او دولت به هیڅکله د ایران مرستې له یاده ونه باسي. دغه آذری سیاستوال همدارنګه د قراباغ د لومبۍ جګړې پر مهال د ایران مالی او پوځي مرستې کارنده وبللې. ویل که د ایران مرستې نه وې نو ارمنستان به د آذربایجان څخه نورې سیمې هم نیولې وې. د قرباغ په دویمه جګړه کې د آذربایجان جمهوریت سره د ایران مرستې له لومبۍ جګړې هم زیاتې وې. په دې لړ کې د باکو چارواکو هم اعتراف کړی چې خو سره له دې په دې وروستیو کې آذری چارواکو خپل دریځ بدل کړی او د دې په پلمې سره چې اوس ایران په کمزوري موقعیت کې دی هڅه کړې چې په ایران باندې دروغجنو تورونو په لګولو سره ایران د آذربایجان جمهوریت دښمن معرفي کړي. سره له دې اوس د آذربایجان جمهوریت استازي المان نصیروف ویلي چې باکو غواړي له ایران سره اړیکې دوستانه کچې ته ورسوي. د الهام علي اوف حکومت ته نږدې سیاستوال او د پارلمان دغه استازي ادعا وکړه چې د الهام علي اوف د حکومت لپاره له ګاونډیو هیوادونو سره دوستانه اړیکې په تیره بیا له ایران سره اړیکې ړومبی توب لري. په داسې حال کې چې د باکو پورې تړلې رسنیو تبلیغات د ایران پر ضد روان دي، د ایران او آذربایجان جمهوریت ترمنځ اړیکې نشي رغیدای نو تر هغه چې د باکو پر رسنیو کې د ایران په ضد تبلیغات بند شي. د تهران رادیو قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دوام کې هم د تاریخ پاڼې اوریدو ته بلنه درکو.
د تاریخ پاڼه
ډیرو قدرمنو اوریدونکو اوس مافاتې می سلامونه او نیکې پیرزوینې ومني. عزیزانو اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یکشنبه د 1400 هجري لمریز کال د لړم د میاشتې نه هم نیټه ده چې د 1443 هجري قمري کال د ربیع الاول یا لومړی خور له 1420 او د 2021 میلادي کال د اکتوبر له 1 نیټې سره برابر ده. شپږ نیوي کال پخوا د 1304 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه د ایران د ملي شورا جرګې د قاجاري لړۍ د وروستي پاچا احمد شاه په څنګ تکولو سره د دغه لړۍ ختمېده اعلان کړه، او په دې ډول په ایران کې د دغه خاندان 115 کلنۍ حکومت ختم شو. د قاجاریې د لړۍ له ختمېدو وروسته د برطانیې په لاسوهنو او دسیسو سره په ایران کې د رضا خان په مشرۍ موقتي حکومت تشکیل شو. رضا خان له دې نه 4.5 کاله وړاندې په یوې برطانوي کودتا سره په اقتدار کې راغلی و، او د حکومت په یو ډیر قدرتمند کس بدل شوی و. هغه د قاجار د لړۍ له ختمېدو نه یوه میاشت پس ځان باچا وباله، او په ایران کې د پهلوي لړۍ بنیاد کېښود. دغه لړۍ د برطانیې او امریکا لخوا د ایران د ملت د ځپلو او د ملي سرمایو د لا لوټولو لپاره زمینه برابره کړه. اته دیش کال مخکې د 1228 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه په فارس خلیج کې پر تجارتي کشتیو باندې د عراق د بریدونو په وجه امنیت شورا 1540 پریکړه لیک صادر کړ. د ایران پر ضد د تپلي جنگ په بهیر کې له 1228 لمریز کال نه په فارس خلیج کې پر تجارتي بیړیو باندې د عراق د باسي رژیم د هوایي ځواکونو د بریدونو وروسته، او د دغې سیمې د امنیت د له منځه وړلو په لړ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په 1993 میلادي کال د اکتوبر په آخر کې د 1228 لمریز کال د لړم د میاشتې له نهمې نیټې سره برابره وه 1540 پریکړه لیک صادر شو، او په نړیوالو اوبو کې د تجارتي بیړیو د تګ راتګ پر حقوقو باندې ټینګار وشو، او له ټولو هیوادونو څخه غوښتنه وشوه چې دغه حقوق رعایت کړي. په دغه پریکړه لیک کې له دوو متخاصمو لورو څخه وغوښتل شوه چې په فارس خلیج کې خپلې نښتې پای ته ورسوي، او د څنډو هیوادونو د مځکني بشپړتیا د خیال په ساتلو سره هغه ته احترام هم وکړي. دغه پریکړه لیک په داسې حال کې صادر شو چې عراق د ایران پر تیلي بیړیو او ټرمینالونو کې خپلو حملو ته زور ورکړ، او د ملګرو ملتونو د منع کېدو موضوع ته بې پامه د سیمې پر ناامن کېدو ټینګار کاوه. اووه دیرش کاله پخوا د 1940 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه د هندوستان د هغه وخت لومړۍ وزیر میرمن اندرا ګاندي د خپلو دوو تنو ساتونکو په لاس ترور او ووژل شوه. دغه دوه برید کوونکي چې سیک مذهبه و، میرمن ګاندي د هند په پنجاب صوبه کې په ګولډن ټیمپل باندې چې د سیکانو لپاره یو مقدس ځای ګڼل کیږي د حملې د حکم د جاری کولو په دلیل ووژل. سیکان چې د هند د نفوسو 2% او په پنجاب صوبه کې اکثریت تشکیلوي د خپل عبادت په دغه ځای کې د وسلو پر راغونډولو سره د پنجاب صوبې د خپلواکۍ د ترلاسه کولو لپاره د وسله ایز شورش په لټه کې وو. میرمن اندرا ګاندي چې د هند د خپلواکۍ د یوه اصلي مشر جواهر لال نیرو لور وه، په 1908 میلادي کال کې د خپل پلار له مرګه 3 کاله وروسته لومړی وزیر توپ ته ورسېده. پنځه دیرش کاله پخوا د 1215 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې په نهمه نیټه یو اوسمهاله ژمن ایرانی شاعر سلمان هراتی وفات شو. سلمان هراتی چې اصلي نوم یې سلمان قمبر هراتی دی، د ایران یو اوسمهاله شاعر دی چې د 1218 لمریز کال د وري په لومړنۍ نیټه په مرزدشت تونکابون کې وزیږید. هغه له انقلابه او مذهب ته ژمنو شاعرانو څخه و. په شعرونو کې د هغه تخلص آزرپاد و، او د هغه په شعرونو کې کولای شو د سهراب سپهری او فروغ فرخزاد اغیز وبینو. Thank you.
ایران په تیره اونۍ کې
قدرمن اوریدونکو زمر سلامونه او نیکی پیرزوینه ومنئ عزیزانو د خبرونه په دې شیبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې ایران په تیرونه یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
د تهران ریډیو قدرمن اوریدونکو د تیرې اونۍ یکشنبې ورځ د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه د یو ډیر قدرمن او د ګران مسیح حضرت امام جعفر صادق علیه السلام د نیکمرغه ذکر له کالیز سره سمون درلود. د ایران د اسلام انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای په همدې مناسبت د اسلامی وحدت په نړیوال کانفرنس کې لږ ګډون کوونکو میلمانو د هیواد له یو شمیر چارواکو سره په کتنې کې په اسلام دین کې د اسلامی وحدت د رول او د مقام په بیانولو سره وفرمیل، اسلامی وحدت یوه اصولي چاره ده او یوه قرآني فریضه ده او د نوي اسلامي تمدن د رامنځته کولو د لوړ هدف ته حقوق د شیعه او د سنی له اتحاد پرته امکان نه لري. وحدت په حقیقت کې له مشکلاتو د خلاصون لپاره د اسلامي نړۍ د اقتدار بنسټ او د دښمنانو په دسیسو باندې غلبه کول دي. خو هماغه ډول چې د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنهای جوته کړې ده، ډیری هیوادونه د وحدت له اهمیت او کرندوالیو غافل دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای له غاصب صهیونیست رژیم سره د اړیکو د عادي کولو لپاره د سیمې د ځینو عربو حکومتونو اقدام ستره ګناه او غلطي وبلله او ټینګار یې وکړ دغه عرب حکومتونه باید دغه حرکت او د اسلامي وحدت ضد لاره پرېږدي او خپله ستره غلطي جبران کاندي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنهای د غرض د اسلامي دنیا په هر ځای کې د فتنې د رامنځته کولو لپاره د امریکا او د هغې د لاسپوڅو عاملو کوششونو ته په اشارې سره د وحدت په مسالې باندې د بیا بیا ټینګارونو علت د مذهبونو ترمیان د زیات واټنونه او د دغو واټنونو د زیاتولو لپاره د دښمنانو جدي هڅې وبللې. او وی ویل نن سبا د شیا او د سونی ټکی د امریکا سیاسي ادبیاتو ته هم ورګډ شوي دي، په داسې حال کې چې امریکا د اسلام د اصل مخالفه ده او د اسلام دښمنه ده. هغه حضرت بیا جوه تکړه د لمونځ کوونکو د مسلمانو خلکو پر ضد د افغانستان په جماعتونو کې وروستی خواشینوونکي او ژړه رامنځته کوونکي بمچودنې په هغو پیښو کې راځي چې د داعش ډلې لخوا وشوي او امریکا په ډاګه ویلي دي چې داعش ډله دوی یعنی امریکا جوړه کړې ده. په دغو حساسو برخلیک ټاکونکو شرایطو کې د اسلامي نړۍ نننۍ پریکند اړتیا د اتحاد د اهمیت په هکله د سیاسي پوهې او د خبرتیا زیاتول دي او د اسلامي نړۍ متفکران او سیاسي شخصیتونه په دې زمینه کې درون مسؤلیت پر غاړه لري.
عزیزانو، تیرونه د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د دوهمې غونډې کوربه وو. په دغه غونډې کې د ایران، د ازبکستان، د تاجکستان، د ترکمنستان او د پاکستان خارجه وزیرانو په حضوري ډول او د چین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو د انټرنیټ له لارې ګډون وکړ. د تهران په غونډه کې ګډون کوونکو خارجه وزیرانو په یوې خبر پاڼې کې د پایدار سولې د تحقق لپاره د افغانستان د خلکو ایدیال ته د احترام او د نړیوالو حقوقو د دنیا په سویه منل شوي اصولو ته په اشاره سره په افغانستان کې په پوځي، سیاسي، ټولنیز، اقتصادي او په بشردوستانه پیچلي حالت باندې د اندېښنې په څرګندولو سره په دغه هیواد کې د ټولو قومونو په ګډون سره د ټول شموله او د پراخ بنسټ حکومت د جوړولو د ضرورت د یادونې په ترڅ کې په افغانستان کې سولې، ثبات او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره د ټولو ګاونډیو هیوادونو په قوي ملاتړ ټینګار وکړ. پا په دغه بیانې کې ډاګینه شوې ده د افغانستان اړوند مسؤول لوري باید نړیوالې ټولنې ته تضمین ورکړي چې د افغانستان خاوره به هیڅکله د ګاونډیو هیوادونو لپاره ګواښ رامنځته نه کړي او د دغه هیواد د قلمرو به د جنایتکاره ترهګرو او د بیلتون غواړو ډلو لخوا استعمال نه شي او د افغانستان اوسنی حکومت د ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دوستانه کړچار غوره کړي.
خواګوریدونکو د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه کوشش کړی دی چې د افغانستان د مشکلاتو په حل کولو کې د ګډون او د مرستې لپاره د سیمې د هیوادونو نظرونه یو بل ته نږدې کړي. په افغانستان کې د ناامنۍ یا د تاوتریخوالي زیاتېدل او د هیواد دننه او د باندې د میلیونونو خلکو کډوالېدل او د جنګ له کابله ورنیو د سرزورو ډلو د داعش ډلې د ترهګرۍ زیاتېدل د افغانستان د ټاټوبي د نیواک او هلته د امریکا د شل کلن پوزیشتون پایلې ګڼل کیږي. د ایران اسلامي جمهوریت په افغانستان کې سوله او امنیت د خپل هیواد د سوله او د امنیت په شان ګڼي او په همدغه کارچار سره د بین الافغاني خبرو اترو د پرمخ بیولو او د سوله د بهیر ملاتړ کوي. په دغو حساسو شرایطو کې د ایران د فعال ډیپلوماسۍ هدف په افغانستان کې د امنیت او د صوبه د رامنځته کولو لپاره کوشش دی او په دغه چوکاټ کې به دغو کوششونو ته دوام ورکړي. د ایران د باندنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کانی د تیرې اونۍ په سه شنبې ورځ د بلجیم هیواد په پلازمېن او د اروپایي اتحادیې په مرکز بروکسل کې د اروپایي اتحادیې د بهرني اقدام د ادارې له مشر مرستیال انریک امور سره کتنه او د بایکاټونو په اغې شیندونکي ډول د لغوه کولو او خپل اټومي ژمنو ته د نورو لورو هیوادونو د پای بند پاتې کېدا په حق له مشوره وکړه. اټومي تړون ته د ایران ورستنېدل د مقابل لورو لخنیت او ارادې سره تړاو لري. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کانی په دغه کتنې کې د اټومي تړون په اجرا کولو کې د امریکا د څو کلونو ژمنو ماتولو، له اټومي تړون د امریکا په غیر قانوني او یو اړخیزه ډول وتلو او په خپلو منل شوي ژمنو باندې د اروپایي هیوادونو د عمل نه کولو په تجربې باندې ټینګار سره وویل. هغه څه چې د ایران لپاره موضوعیت او اهمیت لري د بایکاټونو په اغېزنډون کې ډول ختمول او له ایران سره د تجارتي او د اقتصادي اړیکو عادي کول دي. علي باکری کانی د امریکا او د اروپایي هیوادونو د غیر قانوني کړچرونو او د ژمنو د ماتولو د نه تکرارولو لپاره د تضمین ورکول د ایران داسې غوښتنه وبلله چې سترګې ورباندې نه شي پټېدلی. د دغه کتنې په پای کې د ایران چارواکي علي باکری کانی او د اروپایي اتحادیې دغه مسؤول مقام انریک امورا موافقه وکړه چې په نومبر میاشت کې اټومي خبرې اترې له سره پیل کړي.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو د وزیر د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کانی ورسره پلاوی بلجیم ته له سفره وروسته روسیې ته هم سفر وکړ. علي باقری کنی او سره پلاوی په دغه سفر کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر لمرستیال سرګی ریابکوف او د افریقا د شمال او د منځنی ختیځ په چارو کې د روسیې د ولسمشر لزانګری استازي او د خارجه وزارت لمرستیال میخائیل باکدانوف سره کتنه او خبرې اترې وکړې. د ایران او د روسیې د دوه اړخیزو اړیکو په وروستي حالت باندې غور کول او د روسیې نړیوالو او سیمه ییزو بدلونونو په اکله د نظر تبادله او د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو لغوه کول د روسیې له چارواکو سره د ایران د پلاوي د خبرو اترو اصلي موضوع ګانی به. د بشري حقوقو په موضوع کې د لویدیځو هیوادونو د بشري حقوقو د کړچارونو او د لیتوګو په حکله د ایران یو اساسي نیوکه د خپل مغرضانه هدفونو لپاره له دغه موضوع یعنی بشري حقوقو او زاري استفاده ده. په همدې لړ کې تیرونی د ایران پر ضد د جاوید رحمان مغرضانه راپور موجود واقعیتونو ته لا پام کولو پرته او د سیاسي هدفونو پر اساس پوه شو. د ایران د بشری حقوقو کمیټې په یو خبر پاڼه کې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د یو ځانګړي راپورټر انتصابول د ایران د ملت د پر ضد د مغرضانه لیدتوګې په لړ کې د لویدیځو هیوادونو لخوا په سیاسي انګیزې سره یوه ناعادلانه طرحه او پلان وباله. د ایران د بشري حقوقو د کمیټې ټینګار لویدیځ هیوادونه چې په خپله تورې کارنامې کې د ایران د خلکو پر ضد د عراق د پخواني دیکتاتور رژیم په تپلې جنګ کې د هوایي او د ځمکنیو جنګي سازمانونو او اوزارونو کیمیاوي وسلو او د مالی سرچینو تامینول لري او د ایران ګڼ شمېر خلک یې شهیدان او ژوبل کړي دي. په تیره بیا کاناډا چې په زرګونو ځایي پاتې ماشومان یې وژلي دي، په کاناډا کې په وروستیو ډله ایزو کیندل شویو قبرونو کې معلومه شوې ده چې دغه هیواد ماشومان وژلي دي او لویدیځ هیوادونه نشي کولای د بشري حقوقو ادعا وکړي.
وګوریدونکو د لویدیځو هیوادونو دا ډول راپورونه چې د لویدیځ د بشري حقوقو د دوه ګونه لیدتوګ او د سیاسي هدفونو پر اساس تدوین او وړاندې کېږي، د بشري حقوقو د شورا اعتبار او اعتماد او باور ته ګزار ورکول دي. د ایران اسلامي جمهوریت د لویدیځو هیوادونو په دغه دوه ګڼوالي باندې نیوکې سره په هغه ځواب ورکوله کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي ټولنې په دریمې کمیټې کې ولوستل شو، بشري حقوقو ته د احترام په شمول د ملګرو ملتونو هدفونو او اصولو ته په خپلې ژمنې باندې د ټینګار په ترڅ کې د نړۍ له ټولو هیوادونو وغوښتل چې د نړیوالې ودا او د بېطرفۍ اصول او د بشري حقوقو د مسایلو په څېړلو کې د خپلې خوښې وړ کارچار نه ترسره کول د دوګونو معیارونو حسپول رعایت کړاندي.
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، ایران په تیرونی پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له دې مخکې چې ستاسو له حضوره خدای پامانی وکړو، نو تاسو ته بلنه درکوو چې زموږ انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته خبرونه، تفسیری او نور مطالب ولولئ. او که زموږ د پروګرامونو په اکله کومه نیوکه او نظر لرئ، نو ضرور به یې له موږ سره شریک کړئ. د تهران رادیو د انټرنیټ پانی ادرس دی parstoday.com/ps. کورونا او د روغتیا د نړیوال ادارې هڅې. ګرانو اوریدونکو، د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره و سمزه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوو چې د کورونا د خبراوي په دوران کې د روغتیا د نړیوالې ادارې د هڅې په خبرونه کې ځینې نور مطالب تاسو ته وړاندې کړو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خوګو دوستانو د روغتیا نړیواله اداره د 2019 میلادي کال په ورستیو کې او په چین کې د کرونا د لامله د لومړی مړی تر اعلان وروسته د یوې اعلامیې په خپرولو سره ډاډ ورکړی چې د دغه وایروس په هکله څېړنې روانې دي او له یوه کسه بل کس ته نه انتقالیږي. د روغتیا نړیوالې ادارې هغه مهال د ناسمو ارزونو له امله چین ته د نورو هیوادونو د خریزو په سفر بندیز ونه لګېده او د حفظ الصحې د رعایتولو ضرورت یې له پامه وغورځوه. د روغتیا نړیواله اداره له دې وروسته چې په نورو هیوادونو کې د کرونا وایروس د خپرېدو نښې ښکاره شوې، کرونا سره د مقابلې او په هوایي میدانونو یا هوایي ډګرونو کې له مسافرو څخه د معایناتو او ټیسټونو د اخیستو لپاره یوه کړنلاره خپره کړه. په 2020 میلادي کال کې په دغې کړنلارې کې چې د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا خپره شوه، د دې ادارې نظر دا و چې د نړیوالو هوایي ډګرونو په زمینه کې باید له سختو تدبیرونو څخه ډډه وشي او یوازې په ځانګړو شرایطو کې ځینې موقتی محدودیتونه ولګول شي.
د 2020 میلادي کال د فروری په میاشت کې د روغتیا د نړیوالې ادارې کړچار او دستور العملونو ته په کتلو سره کرونا وایروس سره په مقابله کې د دې ادارې د چلند او کردار په اړه زیات شک او شبهې رامنځته شوې. په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادعا وکړه چې د روغتیا د نړیوالې ادارې تابعیاوي او کردار د چین له سیاست سره په همغږۍ کې برابر شوي. د امریکا د هغه وخت ولسمشر ګواښ وکړ چې د روغتیا په نړیوالې ادارې باندې د امریکا مرستې بندې کړي. د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې تر وروستیو پورې په امریکا کې د کرونا د خپراوي لا د کنټرول وتلی نه و او د امریکا حالات برابر وو، نو ځکه د امریکا دولت کرونا سره د مقابلې لپاره کوم جدي اقدام ونه کړ او په مقابل کې د امریکا خلک دې ته تشویق شول چې روغتیایي سپارښتنو ته په بې پامۍ سره خپل د ژوند ټولو چارو ته د مخکې په څیر دوام ورکړي. تر دې چې د 2020 میلادي کال د مارچ د میاشتې د ختمېدو وروسته په امریکا کې د عمومي قرنطینې او په کورونو کې د خلکو د پاتې کېدو مسله مطرح شوه. په امریکا کې د کرونا وایروس د خپراوي په زور اخیستلو سره د چین او د روغتیا د نړیوال سازمان په وړاندې د امریکا تور لګونې هم زیاتې شوې او ټرمپ د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه د امریکا د وتلو مسله مطرح کړه.
دوستانو، د امریکا او چین ترمنځ د کورونای بحران په زیاتېدو په باب له شخړو داسې ښکاري چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر د ټاکنو په درشل کې له سیاسي بحرانونو د وتلو په موخې سره په چین او د روغتیا په نړیوالې ادارې تورونه ولګول، څو هم د کرونا په وړاندې د غفلت نه د خلکو پام بلې خواته واړوي. ټرمپ له دې کاره سیاسي موخې تعقیبولې او د امریکا د کورونایو ستونزو د هوارولو هڅه یې کوله. لابل پلوه امریکا په چین باندې د سختو تورونو لګولو سربیره په نړیوالو ټولنو کې د چین په ضد د حقوقي شکایت له برابرولو ډډه وکړه. د امریکا نوی ولسمشر جوزف بایډن واک ته رسیدو وروسته سملاسي د واشنگټن په دریځ کې بدلون راوسته او د روغتیا نړیوالې ادارې ته د امریکا د بیرته ستنېدو خبرې ورکړ. له دې سره سره یو شمیر په دې باور دي چې د کرونا وایروس د خپراوي په پړاو کې له چینه د روغتیا د نړیوالې ادارې اغیزمنتیا یوه ښکاره خبره ده، خو ډونالډ ټرمپ د دغې موضوع په هکله له حده زیات اغرا کوه.
د روغتیا نړیوالې ادارې ته د امریکا د مرستو بندېدو او نیوکو په اخوا ټرمپ په دې باوري و چې د روغتیا نړیواله اداره چین محور شوی دی. دغه ټول مسایل او همدارنګه د روغتیا د نړیوالې ادارې راپورټونه د دې ادارې د کمزورۍ کردار ښودنه کوي. د دې نظریې پلویان باوري و چې کرونا سره د مقابلې پا په لړ کې د روغتیا د نړیوالې ادارې چلند غیر مسلکی او د دې ادارې د اساسنامې سره سمون نه خوري او له چین څخه د دې ادارې د اغزمنې دو نخې ښکار دي، ځکه چې د کورونا د خبراوي په لومړیو کې دغه اداره هغه ناسم معلومات خبرول چې د چینایي چارواکو څخه یې ترلاسه کول. د جنوري د میاشتې په 15 نیټه، یعنی هغه مهال چې لا هم د کورونا د نړیوال خبراوي د مخنیوي امکان شتون درلودل، د روغتیا نړیواله اداره اعلان وکړ چې لا هم هیڅ داسې یو شواهد شتون نه لري چې وخی کورونا له یو کس نه بل کس ته انتقالېدلی شي.
خوږو دوستانو، د 2020 کال د جنوري په 14 نیټه دغه ناسم معلومات د روغتیا د نړیوالې ادارې لخوا یو ځل بیا د یوې اعلامې په چوکاټ کې خپر شول. دا په داسې حال کې و چې تایوان او هانګ کانګ له انسانه انسان ته د دغه وایروس د منتقلېدا د وړتیا په اړه معلومات درلودل، او له دې دوی اونۍ مخکې لا سختې روغتیایي تابیاوې نیولې وې. دا ښیي چې د روغتیا نړیواله اداره حتی د تایوان د روغتیایي ادارې په کچا کارندوالی هم نه لري. درې اونۍ وخت واخیسته چې د روغتیا نړیواله اداره د کرونا وایروس د خورېدونکي خاصیت په هکله معلومات ترلاسه کړي، خو تایوان میاشت مخکې د کرونا وایروس د خپروي د وړتیا په هکله د روغتیایي نړیوالې ادارې ته خبر ورکړی و، خو د روغتیا نړیواله اداره د چین د دبونو په خاطر د تایوان په خبرداري او د تایوانی ساینس پوهانو په موندنې سترګې پټې کړې. لابل پلوه د روغتیا د نړیوالې ادارې په کمزوري کردار کې د هیوادونو د ترمنځ د همغږۍ نشتون هم رول درلوده. د نیوزیلند مخکینی لومړی وزیر او د روغتیا د نړیوالې ادارې د خپلواکو کارپوهانو د ټولنې مرستیال وایي د هیوادونو ترمنځ د همغږۍ نشتون او کمزوري اراده او د حکومتونو ناوخته غبرګون د کرونا په وړاندې د روغتیا د نړیوالې ادارې په ناکامې مبارزه کې رول درلودلی. حتی تر دې وروسته چې د روغتیا نړیواله اداره د بیړنیو حالاتو خبرداری ورکړ، بیا هم وویل چې په مسافرتونو د باندې ضرورت نشته. باید موضوع ته متوجه شو چې نور په منځنیو پیړیو کې نه اوسیږو. مخکې ناروغۍ په پښو او د اوښانو په شا له یوه سیمې بلې سیمې ته ځای په ځای کېده، خو اوس حالات بدل شوي دي.
له دې ټولو نیوکو سره سره د وخت په تیریدو سره د کورونا وایروس سره په مقابله کې د روغتیا د نړیوالې ادارې اقدامات کارنده شوي. اروپایي ټولنه د کورونا د خپراوي په وړاندې د روغتیا د نړیوالې ادارې له کردار څخه ملاتړ کوي، او د روغتیا د نړیوالې ادارې څخه د ټرمپ له وتلو سره هم مخالفت وکړ. د اروپا د کمیسیون چارواکي او د بهرني سیاست غژملونکي د یوې ګډې بیانیې په صادرولو سره د کورونا د اپیډمۍ په وړاندې د روغتیا د نړیوالې ادارې چلند تایید کړ، او جرمني د امریکا له دریځ څخه نیوکې وکړې او له امریکا څخه وغوښتل چې په چین باندې د تورونو د لګولو په ځای له دغه منحوس ویروس سره د مبارزې لپاره د نړۍ د هیوادونو د غژملولو په لړ کې هڅه وکړي.
دا ښکاره خبره ده چې د کرونا سیاسي کېده د چین او هم د امریکا د موخو په لړ کې له دغې ناروغۍ سره د نړیوالې مبارزې په بهیر کې ستونزې رامنځته کړې دي. یوه تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د روغتیا د حقوقو دفاع کوونکو له هغو هیوادونو سره مقابله کړي کوم چې د نړیوالې روغتیایي اصولو د پلي کېدو په مخ کې خنډونه جوړوي. پیاوړي هیوادونه د روغتیا له نړیوالې ادارې څخه غواړي چې د خلکو د روغتیا په ځای د هغوی د سیاسي ګټو خیال وساتي. که څه هم د روغتیا نړیواله اداره د کرونا وایروس د خپروي په دوران کې د یو مشخص هیواد له دریځه ملاتړ نه دی کړی، خو بیا هم په نړیواله کچه تمه رامنځته شوې چې دغه اداره د خپل مسلکي پوهنیز او روغتیایي وړتیاو په کارولو سره له نړیوالې روغتیا څخه د ساتنې په لړ کې یو خپلواک دریز غوره کړي او هیوادونه د نړیوالو روغتیایي سپارښتنو او قوانینو رعایتولو ته وهڅوي. په دې لړ کې یوه تر ټولو مهمه موضوع د کرونا د واکسن د ویشلو په سیستم کې توپیر دی. یعنی داسې نه وي چې شتمن او پیاوړي هیوادونه د کرونا ټول واکسن ځان ته واخلي او کمزورو هیوادونو ته د واکسن د ترلاسه کول ستونزمن وي، بلکې د واکسن د ویشلو په بهیر کې باید ټولو هیوادونو ته په یوه سترګه وکتل شي.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، کورونا د روغتیا د نړیوالې ادارې هڅې تر عنوان لاندې د دغه ځانګړو پروګرامونو دا برخه ورستۍ برخه وه چې تاسو ته وړاندې شوه. نو هیله ده چې ستاسو د توجه وړ ګرځېدلې وي. موږ هم ستاسو له حضوره حاضر دم اجازه غواړو.
سرلوړي ووسئ.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو ساعت خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرئ نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکې او داسې نور پروګرامونه اوریدلی او لوستلی شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونې خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړئ. د خدای په امان. Thank you.